په افغانستان کې د مسبخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستان او زاجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مسبخینه خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي دا خبره به مخکې له وخت وي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر وفات شوه دی خو امکان نه ردی. همدارنګه به د امنیتی مسلو په اړه تاسو د دفاع وزارت لاغه اسلام الله خبر کوچ وي د وسلوالو مخالفینو لاسته د ځینو ولسوالیو د بشپړ لویدو خبر نه تاییدوي او وایي چې افغان پوځیان کله ناکله د ملکیانو د خوندیتوب لپاره په شا تګ کوي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان اړوند خبرونه له قسیم سولمل ناورو.
لمړی هم د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه هیواد کې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر په اړه پلټنې کوي. افغان طالبان وایي د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې د دوهم پړاو مذاکراتو په اړه خبر نه دي. او راپورونه وایي طالبانو د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ پر ودانۍ بریدونه کړي دي. د هم بشپړ خبرونه. د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه د خبرونو تر خبرېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د افغان طالبانو د مشر د مړینې په اړه تر پلټنو وروسته خپل دریځ څرګندوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د خبر نه رد او نه هم تایید کړ. تر دې مخکې د افغانستان جمهور ریاست او د ملي امنیت ادارې دا منلی و چې ملا محمد عمر په پاکستان کې مړ شوی دی. سپین مڼۍ هم ویلي ګمان کوي چې دا راپورونه کړه دي، خو په خپل طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د روانې اونۍ په پای کې به د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې وسی، طالبانو په دې اړه بې خبري څرګنده کړې ده. طالبانو د یو خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې اسلامي امارات په دې اړه ټول صلاحیت خپل سیاسي دفتر ته سپارلی، خو زیاتوي چې دغه دفتر په دې اړه په جریان کې نه دی. د سولې لمړی پړاو خبرې د رواني جولای میاشتې په 10 د پاکستان په مری شرګوټي کې وسوې. راپورونه وایي طالبانو د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ د نیولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ولسوالۍ پر ودانۍ له نږدې سیمې ډزې پیل کړي او که دغه ولسوالۍ ته مرستې ونه رسېږي نو شایي سقوط وکړي. تر دې مخکې د نوزاد ولسوالۍ د سقوط خبر هم ورکړل سو. د هلمند امنیه قمانداني د نوزاد د سقوط خبره ردوي او وایي چې امنیتي ځواکونو تکتیکي شاته کړی دی. افغان ځواکونه او طالبان وایي چې د نوزاد په جګړه کې یو بل ته درانه تلفات اړولې دي. او دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره په ټول افغانستان کې څه باندې 1500 عملیات کړي دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افسلمان نن په یو خبري غونډه کې ویل چې په دغو عملیاتو کې 100 وسلوال مخالفین نیولې دي.
ما در طول مدت از این 4 ماه بیشتر از 566 عملیات
دیوی مش په څلور میاشتو کې په باندې 1500 قاطع تصفیوي او ځنګړو عملیاتو کې اضافه تر 200 کسانی ولیدي. تبند مخالفینو د وجلسو او ټپیسو کسانو شمیر له همدې زیات دی چې ما تاسو ته وویل.
ما خدمت شما ارائه کردیم.
د شغل امان په وینا لیونیم کل رئیس د دولت د وسلوال مخالفینو د نیولو لپاره عملیات دوام لري، خو دغه عملیات په روسي څلور میاشتو کې شدید شوی دی. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس د غرض ویل چې د په دغه ترڅ کې د ملي اردو ځواکونو ته هم تلفات اوښتي دي. د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاکستان د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې د مشر ملک ساخت جنازې په مراسمو کې نن د هغه په سلګونو ملاتړیو او خپلوانو برخه واخیسته. ملک ساخت تیره ورځ په پنجاب کې د یوې نشرې پر مهال ووژل شو. د جنازې په مراسمو کې برخوالو د پاکستان د حکومت پر ضد شعارونه ورکول او ویلې چې دوی به خپل غچ واخلي. ملک ساخت په خپل پلرني ټاټوبي رحیم یار خان کې په داسې حال کې خاورو ته وسپارل شو چې سخت امنیت نیول شوی و. چارواکي وایي چې دغه وسلواله ډله پلان لري چې په لسکونو شیه په پاکستان کې ووژني. ملک ساخت د خپلو دوو زامنو په ګډون له 14 وسلوالو سره تیره ورځ هغه وخت ووژل شو چې ملګرو یې د ده د آزادولو لپاره د پولیسو پر هغه کاروان برید وکړ چې د محکمې ته بیوی. د پاکستان پولیس د ملک ساخت د احتمالي انتقام اخیستو د مخنیوي لپاره په تیارسۍ حالت کې دي. بلورته د پاکستان امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه دوه عسکر او درې پاکستاني طالبان نن په خیبر پښتونخوا کې له یوې امنیتي پوستې سره د نښتې پر مهال ووژل شول. چارواکو وویل چې جګړه هغه وخت پیل شوه چې د پاکستان د طالبانو د تحریک یوې نشدې لس کسیزې ډلې د بنو شارته نشدې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. په بنو کې چارواکو دا مر ژوبله او برید تایید کړ. دا برید دوی اونۍ وروسته تر دې وشو چې ځان وژونکو حجاب اغوستی و او په بنو کې د پولیسو پر یوه مرکز کې په حمله کې څلور پولیس ټپیان کړل. تر دې پیښې وروسته چارواکو په بنو کې د امنیت ټینګېدو هلې ځلې زیاتې کړې. د ارجنټاین د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر څخه د دې خبرې د سپیناوي غوښتنه کړې ده چې له ایران سره د اټومي پروګرام په برخه کې په شوي تړون کې دا موضوع شامل ده چې د هغه ایراني له تعقیبه به نړیوال پولیس لاس اخلي چې په ارجنټاین کې په یوې چاودنې کې په لاس لرلو تورن دی. په هغه پرانیستي لیک کې چې تېره ورځ د ارجنټاین د بهرنیو چارو وزیر هکتور تیمرمان د جانکیری په نوم استولې دی پکې ویل شوی دی چې ارجنټاین هغه راپورونه اندېښمن کړی دی چې په اټومي تړون کې د ایران د دفاع پخوانی وزیر احمد واحدي د اروپایي ټولنې له تور لس څخه ایستل شوی دی. د ارجنټاین د بهرنیو چارو وزیر اروپایي ټولنې ته هم ورته لیک استولې دی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې درې ورځې مخکې راپور ورکړ چې واحدي په ارجنټاین کې د شبې چاودنې پر مهال له ایرانه بهر د قدس په نوم د ځواکونو مشر و او اوس له تور لس څخه د هغه نوم ایستل شوی دی. ارجنټاین له اوږدې مودې راهیسې په واحدي پسې ګرځي او تور پورې کوي چې په 1994 کال کې په بونس آیرس کې د یهودانو په یو مرکز کې په چاودنه کې لاس لري. په دې بمي چاودنه کې 50 کسان ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. په ارجنټاین کې وی ځانګړې محکمې بلاخره د ایران حکومت په دې پیښه کې تورن کړ، خو ایران هر وخت په دې چاودنه کې لاس لرل رد کړی دی. استرالیا او هالند پر روسیې نیوکه وکړه چې ولې یې د ملګرو ملتو مسوده رد کړه. په دې مسودې کې د اوکراین په ختیځ کې د رالوېدلې مالیزیایي الوتکې MH17 د پیښې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه شوې ده. په دې پیښه کې 298 تنه وژل شوي وو. د هالند صدر اعظم مارک روټ وویل روسیه د نړیوال عدالت د تامین په برخه کې پاتې راخله. روټ زیاته کړه چې د روسیې له لورې د مسودې ویټو کول د مایوسۍ وړ ده، خو د حیرانۍ نه ده. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ تر رایه اچولو وروسته وویل نن یو غړي شورا له ملګرو د MH17 الوتکې د قربانیانو له کورنیو او نړیوالې ټولنې سره د خپلې ژمنې له ترسره کولو راوګرځوله. مسؤول کسان به شاید په دې باور کوي چې دوی اوس د روسیې د ویټو شاته پټېدلی شي. دوی به پرې نه ښودل شي چې د له عدالته وتښتي. روسیه کیف ملامتوي چې د 2014 کال په جولای کې مالیزیایي الوتکه ویشتلې ده، خو کله چې په دې اړه مساوده ویټو کوله ویل چې په هغه ځای کې چې الوتکه غورځېدلې وه هغه د روسي پلوه بلتون غوښتونکو په لاس کې وه او د ورتګ امکانات نشته. د هالند په مشرۍ د تحقیقاتو د یوې افشا شوې برخې له مخې دغه الوتکه د بلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمه کې په روسي دافع هوا ویشتل شوې ده. تمه ده چې دغه تحقیقات په بشپړه توګه په اکتوبر کې خپاره شي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل د دې خبرونه په راتلونکو برخه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویل دا خبره به مخکې له وخته وي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی، خو دا امکان نه ردوي. په دې اړه په رپورټ سربیره همدارنګه اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت د وسلوالو مخالفانو لاسته د ځینو ولسوالیو د لوېدو خبر نه تاییدوي او وایي چې افغان پوځیان کله ناکله د ملکیانو د خوندیتوب لپاره شاتګ کوي. خو د هلمند ولایتي شورا غړي بیا وایي که چیرې د نوزاد ولسوالۍ زر تر زره له طالبانو څخه بیرته ونه نیول شي، یو شمېر نورې ګاونډي ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. نن سهار د کابل کندهار پر لویه لاره د غزنی ښار ته نږدې د موټرو د ټکر په یوه پیښه کې 9 تنه مړه شوي دي. او د فراه ولایت اوسیدونکي په ښار کې د ترانسپورتي سیستم د نشتون څخه سر ټکوي. ښه وختو نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې د لوبو له میدان نه پروګرام او تاند څانګې له یاده مه باسئ. دوستانو زموږ غږ لازادي رادیو نوم په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه په منځنۍ صفه 12.9 خبريږي. په ګڼو خارونو کې د اف ام په 0.15 موریدل شي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي کولای شي زموږ ویب پاڼه ته ورشي ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه پته ده. هلته نه وځي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي. زموږ ریپورتونه، خبرونه او نور مطالب له تفصیل متن او په ځینو برخو کې لاکسونو ویډیوګانو سره کتلای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویل دا خبر به مخکې له وخت وی چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی، خو دوی وایي چې دا امکان هم نه ردوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت چارواکو پرون د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تایید کړ. ویل چې هغه په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې مړ شوی. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده او په دې اړه نور څه زیات ترې اورو.
خیر سیاج ملند، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د راپورونو تصدیق یا تردید تر وخت مخکې دی او په دې اړه به خپل دریځ تر پلټنو وروسته څرګند کړي. پاکستان د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د ملاتړ خبره کړې او ویلي دي چې افغانستان د پاکستان ګاونډی هیواد دی او غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله او سیاسي ثبات ټینګ شي. د ازادي راډیو خبریال له پېښور په خپل رپورټ کې وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د افغان حکومت د دې ادعا په اړه چې ملا محمد عمر په 2013 کال کې کراچۍ ته نږدې په وروختون کې وفات شوی له څرګندونو ډډه وکړه. قاضي خلیل الله وویل چې دوی په دې مسلې په اړه تر پلاتون وروسته خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت او د طالبانو استازي به سبا په پاکستان کې سره ګوري او د سولې لپاره پر روانو خبرو به د پروانو هڅو به خبرې کوي. د ملا محمد عمر د مړینې د خبر خپرېدل د افغانستان د سولې د بهیر په اړه سوالونه پیدا کوي. د افغانستان د ولسمشر دفتر پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د سولې لپاره په افغانستان کې اوس تر بل هر وخت زیاته موقع مساعده ده او پر مخالفانو یې ژغ وکړ چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره یو ځای شي. د سپینې ماڼۍ یو ویندوی هم پر نوویل چې دوی باور لري چې طالبان لا هم په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د یو ځای کېدو موقع لري. د سپینې ماڼۍ یو ویند پرون په واشنگټن کې خبري اعلان ته وویل چې طالبان کولای شي چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او یا د جنگ لار غوړه کړی او د خپل هیواد د بیسباتی لپاره هڅه ته ادامه ورکړي. په افغانستان کې د کابل پوهنتون د سیاسي علوم او حقوقو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي فکر نه کوي چې د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل به په افغانستان کې د سولې پر بهیر ډیر منفي اغیز ولري او یا به مذاکره به مفهوم شي.
کچېره دا سوي او هغه دله یو ساحه تر خپل نفوذ او واټ باندې ولري، پایغه ساحو کې چې درمغه ګروپ نفوذ باندې ممکن سوله راشي او امنیت راشي او دا چې افغانستان شمول او یو لاس بیا سوله او ثبات راتلی شي دا عملي نه راځي.
د افغانستان طالبانو په وی اعلامیه کې ویلي دي چې د سولې د خبرو ټول صلاحیت د دوی سیاسي دفتر په خطر کې لري او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو کې چې اوس په پاکستان کې کیدونکې دي دوی ته برخه نه ورکړل شوی. شاغل ستانکزی ویل چې د افغانستان د سولې د خبرو پر د طالبانو لخوا بیل بیل بیانونه د اختلافونو څرګندونه کوي. د شاغلی ستانکزی د ازادي راډیو ته په دې اړه چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر خپرېدل د چا په ګټه او د چا په تاوان دي ازادي راډیو ته وویل،
زمان لزر په جګړیز حالت کې به په کلی ډول د طالبانو پر روحیه باندې ناوړه اثر ولري او د دې واحد رهبری به ماته سي په جمله نه یو هغه شی چې طالبان اسلامي تحریک ته به ضرر ورسوي. زه طالبان چې نو غواړي چې د افغانستان حکومت سره وغږیږي یا له دوی سره شریک شي دا په یقیني ډول داعش ته ځي. په هر صورت په جګړې کې به څه تغیرات راولي، که چیرې په سیاسي لحاظ وڅېړو کله چې مثلا د افغانستان اسلامي امارت یا په بل عبارت اسلامي تحریک په یو لاس کې مذاکرات کول اوس به مذاکره کوونکو ته مشکل وي چې په یو لاس نه اداره شوي مذاکرات ته مخه.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون وویل چې ملا محمد عمر په مرموز ډول په پاکستان کې وفات شوی دی.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږه کلاس د ریډیو نوري د افغانستان د دفاع وزارت د وسلوالو مخالفانو لاسته د زینو وسلوالو د بشپړو ویدو خبرونه نه تاییدوي او وایي چې افغان پوځیان کله ناکله د ملکیانو د خوندیتوب لپاره شاته کوي. د دې وزارت چارواکو د پنځبه پورس په یو خبري غونډه کې ویل چې د زینو زیانمنونکو ولسوالیو مهمې سیمې، البته د زینو زیانمنونکو ولسوالیو مهمې سیمې د دولت په ولکه کې دی او هڅه روانه ده چې د طالبانو لاسته لویدلې زینې سیمې بیرته ونیول شي. صفی الله سنګزی د کابل په استډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات لدواورو.
سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان دفاع وزارت چارواکو نن د ځینو ولسوالیو د سقوط په اړه باندې رسنیو ته توضیحات ورکړل. له هغې ډلې د نوزاد په اړه باندې، د هلمند د نوزاد ولسوالۍ په اړه باندې ځینې ګنګوسې رامنځته شوې وې، چې محلي چارواکو هم دغه خبرې تایید کړې وې چې د نوزاد ولسوالۍ سقوط کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویل چې د تکتیکي شاتګ کړی دی او 2-3 کیلومتره له دغې ولسوالۍ څخه خپل ځواکونه ایستلي دي، او دا هم د دې لپاره چې هلته په جګړه کې ملکیانو ته ډیره مرګ ژوبله وانوړي. همدارنګه د نورو ولسوالۍ په اړه هم ویل چې په ځینو سیمو کې کله ناکله افغان پوځیان تکتیکي شاتګ کوي، او عمده لامل یې دا دی چې هلته ملکیان مرګ ژوبله ونویني. خو دوی ټینګار وکړ چې ډیر ژر او کم وخت کې بیرته افغان پوځیان هڅه کوي چې په دغو سیمو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي، او دغه سیمې چې طالبانو ترې نیولې دي یا مخالفانو ترې نیولې، هغه سیمې بیرته ترې ونیسي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان نن په دې اړه باندې رسنیو ته توضیحات ورکول.
شکست های خرد و ریزی تکتیکی که در بعض نقاط مختلف افغانستان و یا در بعض ولسوالی ها ممنون
دا واړه تکتیکی شاتګونه چې په ځینو ولسوالۍ کې رامنځته کیږي، د افغانستان په امنیت باندې کوم خاص تاثیر نه کوي. په چهاردرې او دشترچی، البته د کندز په ولسوالیو کې، او همدارس د هلمند په نوزاد کې د مخالفینو لاسته د دغو ولسوالیو د ځینو برخو لویدل دومره د دښمن لپاره قوي لاسته راوړنه نه ده، او موږ هم د هغوی د دفاع توان لرو. خغلی امان په داسې حال کې د افغان پوځیانو د برلاسي توپ خبر وکړل چې همدا مهال په فاریاب ولایت او همدار سرپل او ځینو نورو شمالي ولایتونو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې روانې دي، او ویل کېږي چې په کندوز کې هم تر اوسه پورې ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي، او په ځینو سیمو کې کوربند هم موجود وي، خو بیا هم وسلوال مخالفین خپل ولکه لري. اخوا په جنوب کې په هلمند کې د نوزاد او مساکلا په اړه باندې هم راپورونه شته. د نوزاد خبرونه خو خپل سیمېزو چارواکو هم تایید کړي دي چې د نوزاد ولسوالۍ سقوط کړي، او د مساکلا باندې هم تازه راپورونه هم د اوس چې موږ تر رسیدلی ویل کېږي چې په مساکلا کې هم ځینې تحرکات د دښمن لخوا یا د وسلوالو مخالفینو لخوا پیل شوي دي. ښاغلی امان ویل چې په دغو ټولو ولسوالیو کې چې جګړې روانې دي، په دوی افغان پوځیانو خپل واړه بیسونه یا مرکزونه په لویو بیسونه یا مرکزونو بدل کړي دي، د لپاره چې هلته وسلوال مخالفین د دوی په وړاندې ډېر د مقاومت توان ونه لري او افغان پوځیان برلاسي شي. خو لبل خوا پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د تکتیکی شاتک پر ځای چې افغان پوځیان تل د سیمو د سقوط لپاره یو پلمه بولي، ښه ده چې په جګړو کې تکتیکی همغږي ولري او د وسلوال مخالفینو په وړاندې سره همغږي وسی چې ترغو د هغوی د دفاع توان ولري. پوځي کارپو جنرال امرالله امان په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل.
وګل نور ولسوالی په 15 بجو د سهار سقوطو کې په 10 بجو د ورځې بیرته ونیول شو، اما په یو ډیر جګ قیمت د سر او د ځان تمام شو. دلته یو واژه استعمالیږي، موږ سکتور امنیتی کې چې موږ تکتیکی عقب نشینی وکړو، زه به دې سره مخالفه ما، ولی موږ تکتیکی همغږي ما باندې نه راولو. دا په دې شکل باندې کېدای شي چې موږ خپل پلانونه دقیق تر او همغږي ولرو په ما باندې، کې ګومان کوم چې نه به تکتیکی شاتراتګ وي او نه به تخنیکی وي.
خغلی امان د نورستان وایګل ولسوالۍ ته اشاره وکړه چې په ډیر کم وخت کې، البته هلته په ډیر لوی قیمت سره افغان پوځیانو بیرته هغه سیمې ونیولې، او همدارنګه اشاره وکړه چې باید په ښې همغږۍ سره په نورو سیمو کې هم دوی خپل پوځیان پیاوړي کړي. خو د دفاع وزارت امنیتي چارواکي وایي چې دوی که تکتیکی شاتک هم کوي، دا ټول په پام کې نیسي او یوازې د عامو ملکیانو لپاره دا یو اندېښنه ده. په پوځي لحاظ باندې دوی په خبره چې دومره د اندېښنې وړ خبره نه ده، دا ټول د پوځ په پرنسپي په د جګړو په پرنسيبونو کې شامل دي، چې هغه لاغې ډلې تکتیکی شاتګ تعرض او تصرف د دوی په خبره باندې، او دوی ویل چې خلک باید په دې اړه باندې اندېښنول لري چې ځینې سیمې د وسلوال مخالفینو لاس تلويږي، نو افغان پوځیان د دې کوشش کوي چې هغه سیمې ژر تر ژره بیرته ونیسي. بلې انسپ
ډیر زیاته مننه قدرمن سفولا ستنګزیو چې د کابل سټډیو نه موږ ته مستقیم د دفاع وزارت د نننۍ څرګندونو په اړه ریپورت راکو. خو په هلمند کې بیا یو شمیر ولسوالۍ د سقوط په حال کې دي، په ځنګړې توګه د نوزاد خبرې کیږي. د هلمند د ولایتي شورا یو شمیر غړو ویلي چې د نوزاد د نیول لپاره سمدستي او جدي اقدامات ونشي، د ولایت ځین نور ولسوالۍ هم سقوط کول شي. په دې اړه له هلمند د ساده رادیو خبریال الیاس تای رپورټ اورو.
که څه هم د نوزاد ولسوالۍ سقوط پاره د هلمند امنیت کمانډانی او دولت مقام پر رسمي ډول خبرونه کړو، خو جنې سرچینې وای یا د ولسوالۍ 13 ورځ 2 بجې په کلی ډول د طالبانو په لاس ورغلې ده. د هلمند ولایتي شورا غړي وای امنیتي ځواکونه تر سخت جګړې وروسته 13 ورځې نوښت د نوزاد ولسوالۍ څخه وتلې او ټول سیمه طالبان ته پریښېدي. د ولایتي شورا مرستیال عبد الله علیزی او د دې شورا غړي مجید اخونزاده وای ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو د نام ژغې لامل طالبانو په لاس ورغلې ده. دوی دواړو غړو ته د درنو تلفات یادونه هم وکړه خو دقیق شمیره یې ونه ویل.
نوزاد په مکمل ډول نیولې دی. مهماتو ارڅ شان چې دی هغه ټوله ولې د ځان سره وسم دغه په لاس کې د ولسوالۍ وس غواړي هغه چې دوی غواړي دلته عملیات وکړي هغه رااله په مساکلاک سره ځای پر ځای شو وس مساکلاک جکۍ او سنگین تر تعدید لاین دی
هغه ولسوالۍ چې د جنوزات سره همسایتوب لګي هغه ولسوالۍ په غټ تشویش کې دي او مخالفین هم غغلي دغه ولسوالۍ مساکلات غغلي دي غواړي چې مساکلا باندې عمل وکړي او مساکلا هم سکوت کړي.
ویل کېږي طالبانو د نوزاد ولسوالۍ پر مرکز چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د مسیر په حال کې و د تیرو څو ورځو راهیسې سخت دلیز بریدونه وکړه چې لامل یې یوازې 13 ورځ ولس افغان سرتیري چې 9 ملي اردو او 9 نور د ملي پولیسو سرتیري دي وژل شوي دي. نوزاد د مساکلا ولسوالۍ سره ګډه پوله لري او ویل کېږي تر نوزاد وروسته ګڼ شمېر وسلوالو په مساکلا کې سختو بریدونو ته ضرور کړی دی او غواړي د دې ولسوالۍ مرکز هم چې د میاشتو راهیسې د مسیر په حال کې دی ونیسي. د پولیسو وی سرچینې د نومونو شوډورو په شرط د مساکلا ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر کرښه زادر رټول طالبانو د ولسوالۍ د مرکز په 500 متری کې د ولسوالۍ پر ودانې اجازه پل کړې دي کچیر مرستورونه رسیږي د ولسوالۍ هم سکوت کوي. خو په هلمند کې د ملي اردو 250 میوان کول اردو مطبوعاتي دفتر د نوزاد د سکوت خبر ردوي او هلته د څور زوروانو جنگون لامل د طالبانو د دریو کمانډانانو په شمول د 115 وسلواله د وجل کېدو خبر ورکوي. دغه دفتر د سناتور هاشم الکوجی او د ولایتي شورا خبري چې د دې ولسوالۍ د سکوت پړې کړې وي رات کړې وي ویل په نوزاد کې اوس هم جنگ روان دی. طالبان خپل لور ته د وشت تلپات پړ څنې دی ویل خو کار یوسف احمدی وای ولسوالۍ نه ولې د افغان پوز نه ډیر شتنه سره تیرې وجلې او ګڼ شمېر وسلې وسایل هم پلاس ورغلې دي. دغه خبري تر اوسه د دولتي رسمي سرچینو لخوا نه تایید او نه هم رد شوی دي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی وسم یو بل ریپورت راخلو وغدا د چینن سار د کابل کندهار پر لوی لار د غزنی خار ته سیرمه موټرو ټکر کړی دی چې پکې تر اوسه پورې نه هته نمړ شوی. مړ شوی کسان ټول د غزنی اوسیدونکو دي چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي. زموږ همکار سید شاه سقیمه پاله نور حال راکې.
ټکر نن سهار د اتو بجو په شاوخوا کې غزنی ښار ته څیرمه په روزه سیمه کې شوې ده چې په کې نه تنه مړه شوې ده. په مړو شویو کسانو کې دوه ښځې او دوه ماشومان هم شامل دي. د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس یو 303 ډوله موټر له کابل څخه کندهار ته روان و چې په روزه سیمه کې پر مخ ورغلې سره چوهلې له سړک یې غورځولې او ور باندې پاس تیر شوې ده. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي ورسته په سراچه موټر کې اور هم لګیدلې او په کسپاره نه تنه ټول مړه شوې ده.
له
غزنی څخه د کابل پر خوا روزیه ته څیرمه یو 303 موټر له سراچه سره ټکر کړی دی. سراچه له سړک اوخت یا وور پسې اخیستی دی. په دغه پیکه کې په سراچه کې سپاره نه تنه ټول مړه شوي دي. د غزنی د ملکی روغتون مسولین وایي دوی ته د پیښې له ځای څخه 9 جسدونه وروړل شوي چې دوه پکې د ښځو او دوه نور پکې د ماشومانو دي. چارواکي ټکر د 303 موټر چلوونکي د بې غوري له امله بولي. د کابل کندهار پر لوی لار وخت نا وخت ورته ترافیکي پیښې کیږي چې پکې ګڼ شمېر کسان مري او چارواکي ته اوس ورته پیښې عادي ښکاري.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت بنوې.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
د فراه ولایت اوسیدونکو په خار کې د ترانسپورتي سیستم د نشټون څخه شکایت کوي. دوی د دولت نه غواړي چې د ولایت د ملي بسونه ورکړي څو د دوی ستونزې پرې حل شي. نور حال زموږ خبريال لسمی راکې.
د شاري ترانسپورت نشن د فراه ولایت سیدونکو لګنستون سره مخامخ کړي. په فراه ولایت کې شاري بسونه او یا هم نوري ترانسپورتي اسانتیاوي وجود نه لري. د فراه ولایت سیدونکو وايي کله چې د یو ځای بل ځای ته ځي لوي خو یې وخت ځای کې جوړول بل خو ډیر لګښت هم پرې راځي. دوی د دولت غواړي چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او په فراه ولایت کې ترانسپورتي سیستم رامنځ تکړي.
سمو د مخ کې البته د چلور کال مخ کې او چلور موټر یا ګاډي فراه ته ورکړه هغه نه پېژنه چې بنا پرسته مشکلات وو اوس نه
نسته او داسې خبر شوې چې د افغانستان د هند مملکت د افغانستان سره د بسونو په حساب باندې کومه مرسته کوي کې کړې ده چې فراه هم په نظر کې ونیول سي ځکه لوی ستونزې لري
د دولت څخه دا غواړي چې یو داسې وسایل مشتدې دي چې موږ په پنځه افغاني تر باغې بولې چې په تدریش یا په افغاني موټر رښتینې شو موږ وایي چې پنځه افغاني ولا شو موږ ډېر خوشاله
په همدې حال کې د فراه ولایت د ترانسپورت امیر عبدالسمد وایي چې دوی پنځه کاله مخکې شاري ملي بسونه فراه ولایت ته راوړي وو اما خلک ورسره عادت نه درلود او ډېر ژر پر چاو شول د ترانسپورت د امیر په وینا په روان کال کې د ترانسپورت او نوردي وزارت پلان لري چې په ځینو ولایتونو کې ترانسپورتي سیستم فعال کړي چې په دغو ولایتونو کې به یو هم فراه شامل وي
څو کالو په موده کې چې موږ د فراه د ولایت لپاره څو بس ملي بسونه راوستل د کابل څخه دلته په فراه ولایت کې عملا دفتر درلود دوی فعالیت کوي دلته چون د فراه د ولایت محترم ولس د ملي بس د سیستم سره ډیر عیار نه او بیاغه ملي بسونه دلته نتیجه ورنه کړه د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت ډیر سخت په دې تلاش کې دی چې د ملي بس سیستم بیرته په ټول افغانستان کې فعال شي
مستنی سرشمیرنه د پګوتکویچ د فراه ولایت نفوس د زیاتیدو په حال کې دی چې د نفوس په زیاتیدو سره ترانسپورتي اسانته او ته هم اړتیا ډیریږي په فراه ولایت کې د شاري خصوصي ترانسپورت په برخه کې هم لږه تر سترګو کیږي او یوازې په دغه ولایت یو محدود شمیر رکشې فعالیت کوي
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل پاره چې افغانستان کې مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې د آزادی رادیو نه واورئ
د نورستان د وانټ ولسوالۍ د وایګل اورن سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې لتیرو 15 میاشتو حکومتي ځواکونه په مخلاره تړلې او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خپل کورونو ته خوراکي او نور اړین مواد انتقال کړي په دې اړه هم ریپورت لرو خو لګزانډرو سیدر اورو یو بل ریپورت بام چې په دې خبرونه کې تاسو واوري غدا دی چې د ژمي په را رسیدو سره هر کال پیل شوی پروژې په نمایي کې دریږي او کارونه بل کال ته ځندېږي د پکتیا اوسیدونکو وایي چې حکومت باید په ولایت کې د شته ډیزاین شو پروژو کارونه په بیړه سره پیل کړي همدارنګه په یو بل ریپورت کې اوري چې افغان صنعتکاران شکایت کوي چې ستونزو ته یې سمه پاملرنه نه کیږي او په ځینو برخو کې د کار په وړاندې خنډونه ډیر شوي دوی وایي اوس هم ډیر هغه مواد چې د هیواد دننه ټولیږي له بهر راوارېدېږي او دې کار د دوی تولیدات کم کړي له دې سره د ایسایا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي خو وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره به تر شپږو میاشتو پورې ملي پالیسی جوړ کړی دا یو ریپورت هم زموږ په راتلونکو خبرونو کې لا یاد مباسي و بل یادونه کوي غدا د چی نن د ازادۍ په صفو کې 19 پروګرام خبريږي دا عموما د ملمنو او تاسو په ګډون یو باسي چې پکې د اونې په تودو سیاسي او روانو چارو باندې بحث کیږي د نن ورځې موضوع یې د ملا محمد عمر چې د طالبانو د تحریک مشر وو د هغه د مرګ د تایید نه ورسته پارا پیدا شو پرمختګونو ده ځکه چې یو شمیر افغان چارواکي د مرګ تاییدوي په پاکستان کې هم زینو سرچینو زینو رسنیو ته تایید کړي ده البته د دې هواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی په دې اړه پلټنې کوي او دا به له وخت نه مخکې چې تایید کړي د وسلوالو طالبانو ویندویانو تر اوسه پوری په دې اړه چې کوم عکس العملونه خودلې دي هغه کې مختلف عکس العملونه راغلي دي هغه کسان چې طالبانو ته منسوب دي زینو یې دا واسي بللې او رد کړې ده د سولې خبرې هم په عین حال کې پر مخ ځي د سولې خبرو باندې به دا خبر څومره اغیز ولري او د سولې خبرې به اغیزمن شي او کنه دا هغه څه دي چې ترشنا د ازادۍ په چپو کې په نننی 19 پروګرام کې به پرې بحث کیږي او کولای شي چې تاسو هم ورته ټلیفون نه وکړي همدارنګه
همدارنګا د موږ میلمانه به هم په دې برخه کې خبرې کوي او دا خبرونه عموما د افغانستان له درې بجو نه د مازیګر تر پنځو بجو پورې خبرېږي چې تاسو نن پکې برخه اخیستلی شئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو دا د ازادي رادیو دا زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په لنډو چپو دول شپږ نوي اوریدل شي، او بخې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دول شپږ نوي اوریدل شي. همدارنګه د اف ام په 3.15 په ټول افغانستان کې البته په ګڼو خارونو کې اوریدل شي. ونیس پروګرام تر ازو د لوبو له ډګره پروګرام خبرو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، په دغه پروګرام کې یو راپور ته خبرو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو د کرکټ بورډ د زینو نویو کارونو په اړه درته دی. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې نړیوال جام ته به افغان لوبغاړي لا هم غږی کړي او د دوی ترمنځ شته ستونزې به پای ته ورسوي. لبلې خو افغان لوبغاړي ټینګار کوي چې په نړیوال جام کې به ښې لوبې ترسره کړي. همدارس یو مرکه کې اوري چې د افغانستان د فوتبال ملي لوبډله د جاپان د فوتبال ملي لوبډلې سره نړیواله لوبه لري. دا چې کله دغه لوبه کیږي نو مرکې ته به سره غوښ شو. خو په سر کې راپور د تخبرو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د نړیوال جام لپاره به افغان لوبغاړي ډیر همغږي کړي او شته ستونزې به هواري کړي. دغه بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل د 2014 کال د نړیوال جام شلوریزو سیالیو په غوراوي لوبه کې په افغان ټیم کې دننه ځینی خپلمنځي ستونزې وي چې ډیر ژر به هواري شي. اخو افغان لوبغاړي وایي چې هڅه کوي په نړیوال جام کې تکړه ټیمونه مات کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. کرکټ بورډ وایي هڅه کوي د افغان ټیم خپل منځي شخړې هواري کړي. دغه بورډ په داسې حال کې دا ژمنه کوي چې د 2014 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د زینو افغان لوبغاړو ترمنځ د یو شمېر مخالفتونو په اړه ګنګوسي خبرې شوې. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې هڅه به وکړي د نړیوال جام لپاره افغان ټیم لا هم غږی شي او کرکټ بورډ به هرو مرو شته ستونزې پای ته ورسوي.
تجهیزي مشکلات چې دي په دې باندې به جدي غور کوو، ځکه چې هغه لوبه ته یا نړیوال لوبه ته لوبغاړي دي هغه باید ډېر شاهمنګي ولري په خپل منځ کې، هم د روزنګ سره هم د لوګل مشر سره. نو باز لرو دغه فیصله باندې واړه واړه مشکلات وو. په دې باندې به ان شاء الله د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي خصوصا هغه ټاپ منیجمنت کښېني ټول به څېړي، کوشش کوو ان شاء الله چې د وړو وړو مشکلات سره د پای ټکی کړو او هیڅکله اجازه ورنه کړو چې داسې یو مشکلات د لوبډلې په منځ کې راشي. دا که د روزنګ د خوا وي که د بل چا د خوا نه وي، په دې باندې به ان شاء الله ډېر ژر
غلی فضلی وایي 2014 کال په غوراوي سیالیو کې که څه هم افغان ټیم ځینې چانسونه له لاسه ورکړل او د پخوا په څیر ښه ونه ځلید، خو نړیوال جام ته له پوره چمتووالي سره ورځي. د کرکټ بورډ مرستیال وویل 2014 کال نړیوال شلوریز جام په هند کې کیږي او افغان ټیم به له اوو نورو ټیمونو سره چې بنګلادیش او زمبابوي هم پکې شامل دی د مارچ په 8 خپلې لوبې پیلوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او یولس نور دویم درجه هیوادونو د سکاټلند او ایرلند په کوربتوب په جولای میاشت کې د 2014 کال نړیوال جام شلوریزو سیالیو لپاره د غوراوي لوبې وکړي چې افغان ټیم پکې 15 مقام وګاټه. افغان ټیم ټول ټال 15 لوبې وګټلې، دوی بایلو دي او دوی هم په مساوي توګه پای ته ورسولې. خو د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي له غوراوي د ورخوخ دي او وایي چې په نړیوال جام کې به ښې لوبې وکړي. د افغان ټیم لوبډل مشر اصغر ستانکزي ویلي که څه هم سکاټلند کې دوی ته شرایط ډېر سخت وو، خو بیا هم وتوانېدل چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي.
چې دا کنډیشن د پیچونه ډېر مشکل وو د آسیا نه د افغانستان نه د دوبۍ نه، او دا مونږ لپاره ډېر غټ چیلنج د ورلډ کپ لپاره لاره موندل. واقعا مونږ چې کله هانګ کانګ نه نیسو به د افغانستان ټول لس په دې باندې زیات خفه وو. مونږ لوبغاړي ډېر زیات خفه وو، زه خپل ځاني هم ډېر زیات خفه وم.
د افغان ټیم تیز بالر حمید حسن هم تاییدوي چې ټیم یې ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، خو هڅه به کوي چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړي. مونږ هڅه کوو چې په روان نړیوال جام کې ځینې قوي ټیمونه ناهیلي کړو. مونږ
زینی چانسونه لاسور کړل زینی لوبي مو وبایللی او په سترلینګ کار کې مخت د لوبي لپاره زینی چانسونه نو برابر شوې د باران لوجی مهم لوب لاسور کړ کنه د غوراوی په سیالیو کې مو فاینل هم لوبول شو خو بیا هم هڅه کوي چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړو سمي الله شنواری بیا وایي چې افغان ټیم په غوراوی دور کې مهم لوبي وکړي او په نړیوال جام کې به هم ثابت کړي چې خورتیا لري دا ډېری مهمې لوبي وي زموږ د هیوادوالو او زموږ لپاره موږ یو لوبه وبایلله او سخت پرې خفه شو خو دا چې نړیوال جام ته وتلی یو ښه لوبي به وکړو او هڅه کوو چې قوي ټیمونه ته په هند کې د نړیوال جام په لړ کې ماتې ورکړو او تاسو به زموږ د وړتیا د خودلو شاهد اوسئ د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د 2014 کال شلوریز نړیوال جام د ځل په هند کې ترسره کیږي چې راتلونکو کال له مارچ میاشتې به په دوه دورو کې پیل شي لومړی د بنگلاديش او زیمبابوي په شمول د دویم درجه شپږ تکړه ټیمونه وي او دویم دور به د لس غوره ټیمونو ترمنځ شي د لومړی دور دوه ټیمونه به ورته لار پیدا کوي کته هم افغانستان درې ځل له دې مخکې په شلوریز نړیوال جام سیالیو کې او یو ځل په پنځوریز نړیوال جام کې لوبېدلې خو د قوي ټیمونو په وړاندې خپل اکثری لوبې بایللې او کدا ځل بیا هم تیرې تجربې تکرار کړي د بایللو اندېښنې په جدي توګه مطرح کیږي ریپورت مو د نړیوال جام د سیالیو د غوراوی دور په اړه باندې واورید او اوس به هم راشو د فوتبال په لور د افغانستان د فوتبال فدراسیون وی تمدا د جاپان د فوتبال ملي ټیم سره افغان لوبډله نړیواله لوب وکړي دا لوب د 2013 کال د فوتبال نړیوال جام سیالیو په مقدماتي دور کې ترسره کیږي چې دغه لوب څه وخت او څنګه ترسره کیږي د افغانستان د فوتبال فدراسیون له تخنیکی چارو مسول طاهر رؤفی سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړی
څنګه چې تاسو معلوم دی افغانستان میزبان باندې جام جهانی مقدماتي مسابقه په ګوري دا وته په ګوري برنامه کې دی چې دوه مسابقې تیرې شوې یو بدبختانه بیل کړی یو خوشبختانه وکړه او په وطن ځل باندې په تاریخ کې افغانستان کې د مقدماتي جام جهانی افغانستان خپل مسابقه کړې او دا ډېر د فخر ځای دی د خپلې ځای دی چې افغانستان هم اګورو کې راځي خپل مسابقه کې درې مسابقې موږ جاپان سره ده په انسان د سپتمبر د 2015
د افغانستان فوتبال فدراسیون د دې سیالو لپاره سي آمادګي لري
د ټیم تقویت لپاره او د ټیم اماهنګي لپاره د ټیم خواله او بیبودي لپاره افغانستان فوتبال فدراسیون څنګه لري او نړۍ څخه نړۍ څخه چې افغانان په کوم لیګو کې مسابقې لوبې کوي هغه دراسې خپل ازمینه ورکی او ټیم ملي لپاره انتخاب شي او یو پر قدرت او پرتوان ټیم ان شاء الله چې د جاپان په وړاندې دوی لوبه وکړي
آیا افغانستان د دې نه مخکې جاپان سره سیالیو تجربه لري کنه
کوم معاملات دی اف سی او د فیفا په دې وسان جاپان سره یا تر اخري لوبه ده چې د غم د ځوانانو د ټیم په حساب د سپارښتلو ټیم جاپان سره لوبه کوي د ټیم ملي سره دا ولوي ځلې چې جاپان سره موږ لوبه کوو په دې اخرو میارو باندې کوم سی او فیفا موږ تر لاسه لرو
افغانستان څه کارونه کوي د دې تر څو چې افغانستان خلو لوبه کولای شي د افغانستان د فوتبال ملي فدراسیون څه کارونه به وکړي
افغانستان فوتبال فدراسیون د بهبودی لپاره د ټیم او بهتروالي لپاره د ټیم ملي دې کمپونه ترسره کوي چې هم یو کم په جرمني کې روان ده هغه کې د هر یو ځینې اروپا دی امریکا دی دوی چې کناډا غل لوبغاړي راغلي خپل ټیسټ ورکول د پاره او مربي هلته کاډر پانی ناشته څوک کوم خلوغاړي یو د فوټبال کوم معیارونه دي تر کې یو پر قدرت دی دا هغه د خپل کوم معیارونه خابې دي او بل څه څنګه له موږ سره په پاکستان کې د دې تاسو هیله کوم د پاره چې دوی نه کوم د دې کناډا کې خپل معیارونه پر کې یو قدرت او نه یې خي مربي ته دوی خل انتخاب شین نو په پاکستان کې موږ یو دوستانه مسابقه لرو د تایلند سره د ټیم ضعیفوالی کوم ضعیف نکاتې هغه معلومه کې کوم چې موږ مشکلات لرو او مربي خپل بررسي کې د ټیم په ټیم کې کوم حاله پور راځي او کوم مشکلات لري مشکلات حل کړي تر دې چې جاپان سره له خلو وي
د لوب له میدان سپورتي پروګرام درنو ریدونکو اوس نه یو پروګرام په همدې ځای پاتره سیږي تر بلې موزه صفی الله ستانک ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري
زمونږه کله آزادۍ رادیو نوري دوستانو د لوبو له میدان نه پروګرام مو اوریده مخکې له دې نه چې تاند څنګه چې د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو خبرونه د هغه ته ورشو یو بل ریپورت راخلو دا په پکتیا کې د بیارغونې د پروژو پاړه دي د ژمی پر رسیدو سره هر کال پیل شوی پروژې په نمایي کې دریږي او کارونه بل کال ته سنډيږي د پکتیا اوسیدونکو وایي چې حکومت باید په ولایت کې د شته ډیزاین شو پروژو کارونه په بیړه سره پیل کړي داود تپان په دې اړه ریپورت لري ورپسې تاند څنګه پروګرام یادم مباسری
د پکتیا شمیر مدني فعالانه اوسیدونکو وایي چې کچرته مرکزی حکومت په پکتیا کې خپل پرمختیاي پروژې ډیر ژر پیل نکړي نو سکهال به هم پرمختیاي کارونه لزند سره مخ شي دوی وایي چې تیر کال او د سګنیمایي مرکزی حکومت په انتخاباتي ناندري تیر کړي او ټول د بیا رغونې کارونه لزند سره مخ شوی وو او اوس یې په خبره باید د پروژو په برخه کې جدي اقدام وشي د غزوانان او مدني فعالان په دې اند چې کچرته مرکزی حکومت په پکتیا کې د پروژو کارونه په بیړي سره پیل نکړي د ژمی ورختونو پرانیز دی کې دوه سره بیس ډول پروژه د سکهال پوګدو کې نوې پیل شوه مدني فعال محمد رسول عادل وای
دا 1399 نه او دا 1404 کال زیاته برخه غوښینه برخه په انتخاباتي نندروي 1300 هم دا اوس هم د 409 نامکمل پروژو نه مول دولت او چارواکو غوښتنه ده چې په هم جدي ډول کار شروع کړي کنه د 409 کال پروژې بل موږ للاسه وتلې وي د کډتیر کلونو په شان
یوازې نو وړي دا ستونزه نه یادوي چې په پکتیا کې د ژمی پر رسیدو هیڅ ډول پرمختیاي کار نشي تر سره کېدلی ډیر نور ځوانان هم شته چې همدا خبره کوي وای په دې ولایت کې به د ژمی پر رسیدو دو پروژې تر سره نشي
رحمت الله قرار دی پکتیا یو تن اوسیدونکي د پروژو په اړه زه باید دومره ووایم چې سکل خو تیر کال خو ټول په ابس تیر سه او سکل هم دا د نیمای نه وخت د نیمای تر سدلې دا او دا اوس په جدي ډول د سیو کارونه سي چې دا پروژې زر تر زره اعلان نسي کار شروع نسي عملی کارونه نسي نو زمیره روان دا او زم پر سه دوسر بیا سکل لاس ور کړی دا سکلم بیا کار نه نستا او بیا بل قدم هم د ستایي ګو دا کار کالم بعد هم د ستیر نسی او دا پروژه هم زر تر زر عملی سی
زمانون پدخله د پکتیا ولایت د شواک ولسوالۍ اوسیدونکو پکتیا کوم پروژه چې دی نه دی منظور شوی نه دی نه خلکو ته خدمت نه دی وړاندې شوی نو موږ د حکومت د غوښتنه لرو چې پروژه باید په پکتیا ولایت کې تطبیق شي اوسې تطبیق نه کی بیا په ژمی کې دا پروژه په مخ نه درمي او د ژمی چې دی په پکتیا ولایت کې د سوړ اقلیم لري نو دوی به ونه شکول
زمانم تاج محل د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکو کله لهونه ګټ شي پس لهونه د پروژه هم نه تطبیقیږي ځکه چې زمای را رواني د پکتیا خپل اقلیم شته د یو سوړ اقلیم نری نو بس دغه په اساس باندې سیده ته ځکه و پروژه کېدای شي به تطبیق وړ نه شي
دوی دا هم وایي خلک او د دې ولایت اوسیدونکو له مرکزی حکومت څخه د خدماتو په هیله دي کچېر مرکزی حکومت د خپل ولایتي ادارې لپاره بودیجه ځنګړې او په خپل وخت ور نه کړي خای خلک مایوس شي دا خلکو دا خبره دولتي شورا وکیلان هم تاییدوي چې په پکتیا کې د ژمی پر رسیدو د ساړه اقلیم لوجې ډول پروژه نشي پلي کېدلی نو په کار ده چې مرکزی حکومت په دې برخه کې عاجله هڅه وکړي دا دوی په خبره نه یوازې دا چې سګ د پروژو کار په عاجل ډول پیل شي د راتلونکو پسرلی لپاره بودیجه په وخت انتقال او دغه پیل کېدونکو پروژې پر بش پړي شي د پکتیا ولایت مقام هم وایي چې په ډیر نږدې راتلونکو کې د نوې پروژو د پرانیستي او د ډیرو پیل شوی پروژو د ګټه اخیستنې پلان لري او ژر به د ولسونو په همکارۍ په یاد برخو کې اقدام وکړي د پکتیا والی ویان نکیب احمد اتل وای
په پکتیا کې د ژمی د راتګ نه وړاندې دلته ځینې پروژې البته یا نیمګړي پاتې وي دا یو فونتون مثال ورکول شو او کارونه بیا شروع شوي دي او د دې تر څنګ ځینې پروژې بیخي هغه کاري پرېدو ته چمتو دي نو دولت مقام هڅه به دا وي چې زر تر زره په دغه پروژو ژمی له راتګ نه وړاندې کار شروع شي او خلکو ته دغه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارو کومې پروژې چې دي یا د ښاروالۍ مربوط دي یا د نورو اړوندو ادارو چې دغه کارونه د ژمی له راتګ نه وړاندې دلته مونږ پیل کړو
خلک دا غوښتنې په داسې حال کې کوي چې هر وخت د ژمی پر راتلو سره په پکتیا کې د پروژو کارونه ټکنی کیږي او ورختونه د دې سبب ګرځي چې د ټولو پرمختیایي پروژو کارونه په ټپه ودرېږي داود تپان ازادۍ رادیو پکتیا
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کلمو کبان یا ماهیان نیولی؟ دغه ځوان د چا کیسه کوي؟
د جال د سرسره د اوبو ته ورکزه کړی و، نو بس د جنیټر چې کله چلان کړی و د بخ نیولی و. د حالت کې چې دی کله غورځېدلی په ځمکه
پیښه څنګه رامنځته شو ملګرو، او د کبانو د نیولو پر مهال کومو مهمو خبرو ته پام پکار دی چې د ښکار شوخ متاسي او یا نورو وړو کبانو ته زیان ونه رسوي؟ په دې تاندې څنګه کې اوري چې ما نورګل شفق درته جوړه کړې. دوستانو، چاپیریال ساتنه یوازې دا نه ده چې د کور مخه مو له کثافاتو پاکه وساتو، نیالګي کینو او یا د مضره لوګیو مخنیوی وکړو، بلکې د هوا او اوبو د پاک ساتلو ترڅنګ په دغو دواړو کې د ژوند کوونکو مارغانو او ژویو ساتنه هم د یو ښه چاپیریال لپاره ضروری کار دی. د همدې په خاطر د هوا د مارغانو ښکار د دوی د نسلګیری په ورځو شپو کې ناروا بلل شوی. ملګرو، هوا په مارغانو ښایسته ښکاري او اوبه په کبانو، خو لکه څنګه چې د مارغانو د نسلګیری پر مهال ځینې کسان د دې په کیسه کې نه وي چې نسل کوشي کوي، همدې ته ورته یو شمیر ځوانان د کبانو یا د ماهیانو د نیولو لپاره ځینې داسې لارې چارې کاروي چې که یو خوا د کبانو د نسل کوشي سبب کیږي، نو بل خوا دوی هم د مرګ له ګواښ سره مخ کولی شي. د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې یو ځوان محمد عارف د کبانو یا ماهیانو په نیولو پسې تللی و، خو څه ورسره وشول؟ لږ وروسته یې کیسه د ده له یو ملګري او ټولګیوال منصور امانی څخه اورو. لومړی غوږ دو چې د برقي شارت یا کرنټ په مرسته څوک څنګه کبان نیسي. منصور وایي
د ابجال اوبو کې اچوي، بیا هغه ته د سیم په واسطه برخ ورکوي. دا چې کله برخ ورکوي نو دغه کرنټ مکمل اوبو کې تقسیمېږي. تقریبا 15 متر لس الی 20 متر پورې د ساحه چې تخریبوي. دومره ساحه کې چې هر څومره مایان وجود ولري هلته وي، نو هغه د منځه ځي. دا چې کله کرنډ ورکړي دغه مایان د اوبو نه تقریبا نیم متر متر قدر ته الوزي، رجیږي، ځکه د ډېر سخت یو کرنډ ورته ورکوي چې دا چې کله روزي نو د منځه ځي. که وړي او که لوی وي مایان دي، نو هغه شی چې هلته موجود وي یعنی سا اخلي، نو طبعا هغه د منځه ځي پکې.
د منصور په خبره د کبانو له نیولو سره د محمد عارف کومه خاصه علاقه نه وه. د له پوهنتونه د رخصتې په ورځو شپو کې اریوب ځاځیو ته لاړ. هلته د ملګرو په هڅونه د ششتې بازار تر څنګ یو خوړ یا سین ته د کبانو په نیولو پسې لاړ. بیا څه وشول اوري؟
د انډیوالانو د خفه کېدو په خاطر چې هغه دوستان د نه خفه نه شي، نو هغو سره تلی و هلته مایان نیول. د سره د خپله د مایانو یو جال و، غوښتل یې چې دا جال د اوبو ته ورکته کړي دښته برخ ورکړي. نو کله چې دا جال د سره سره و د اوبو ته ورکته کړی و، نو هغه بل یو دوست یې و، هغه دومره متوجه نه و شوی چې آیا د دی په اوبو کې ده یا د لین د سره ده او که نه ده. نو هغه هم متوجه نه و، بس د جنریټر چې کله چلان کړی و د برخ نیولې و. د حالت کې چې دی کله غورځېدلې په ځمکه باندې، بیا دوی متوجه شي و، ورغلي و هلته امبولانس راغوښتی و، هغې نه بعد یې بس روغتون ته وړی و. نو کله چې ډاکترانو چې کړی و، هملته یې ورته ویلي و چې لکه دښکې سل فیصد کې یو فیصد هم امکانات نه شته چې بس سا بیرته هغه شي یا کوم زړه داسې یو ټاکان وکړي.
ملګرو، ښاغلی منصور وایي چې د دوی په سیمه کې محمد عارف لومړی کس و چې د برقي شارت یا کرنټ په واسطه د ماهیانو د نیولو پر مهال وژل کیږي، او مرګ یې نورو ته یو درس ګرځي.
عبدالولی مدقق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاند و څانګې د خپرونې اورېدونکي یاستئ. د طبیعت سره مهربانه واوسئ ترڅو طبیعت له تاسو سره مهربانه.
همزولو، دا افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقیق وایي چې د برقی شار ترڅنګ دوی لځینو نورو خطرناکو لارو چارو هم خبر دي چې د کبانو د ښکارولو لپاره ځینې کسان کاروي.
د کبانو نیول، د مایانو نیول، د برق په واسطه باندې، یا د لاسي بم په غورځولو په واسطه باندې، یا کله کله هم داسې شوي دي چې دغه د اوږې د سر راکټ آر پی جي سي ورته وایي، په دې باندې هم فایرونه کړي دي په اوبو باندې. دا ډېر خطرناک کار ده، چون دا په مجموع کې ژوندي موجودات له منځه وړي. په اوبو کې تنه مایان ژوند نه کوي، په اوبو کې په سلهاوو انواع نور دي چې اکثره په سترګو نه لیدل کیږي، ولې هغه داسې یوه مهمه وظیفه سرته رسوي د موږ انسانانو لپاره چې دغه اوبه د څښاک وړ ګرځي موږ ته. اسلام کې د کبانو د ښکار په حصه کې ډېر واضح احکام راغلي دي. هغه وایي چې تاسې مایع ژوندی له اوبو راونیسئ، یا په جال باندې راونیسئ. نو کله چې ته برق ورکوې، د مایع مخکې له دې نه چې تا ته لاسته راسي، ته ونیسې، تا په اوبو کې وژلی. نو کله چې مایع په اوبو کې ته مړ رانیسې، د دې خوړل حرام دي. دې ته زه د مایانو ښکار نشم ویلی، دا واقعا د مایانو نسل کشي ده.
د کابل ښار اوسیدونکی جاوید له نږدې دیرشو کلونو راهیسې کبان نیسي او خرڅوي. دی مو د کبانو د نیولو له څو ډولونو خبروي، او دا هم راته وایي چې کوم یو ډول یې ډېر مضر او تاواني دی.
برق گرفته میشه، به برق شارت میشه، که جنراتور او بم به نقطه میشه.
برق سره نیول کیږي چې د جنراتورونو په واسطه برقی شارت ورکول کیږي. لاسی بم اوبو ته ورچول کیږي چې کبان ښکار کړي. چنګک، کینخلی او جال کې هم نیول کیږي. د کبانو د نیولو تر ټولو مضر ډول د برقی شارت او د بم په واسطه ښکارول دي. دا د دوی نسل له منځه وړي، ځکه چې واړه بچي هم وژني، هغه چې هیڅ د خوراک نه وي. دا د دوی قتل عام کوي.
دوستانو، یو بل کب نیونکی پرویز محمد چې د کابل پولی خشتي جماعت تصویر مکبان خرڅوي وایي چې زه تل په جال کې نیسم، چې دای د نیولو یو ډیر خوندي ډول دی.
خود موږ میګرین جال لري، موږ کوم جال میګرین؟ جال 3 انچ 4 انچ 5 انچ
مو خپل جالونه لرو، په جال کې نیسو. 3 انچ 4 انچ 5 انچ ډول ډول جالونه لرو او کبان پکې نیسو. سروبي ته پسیزو، غربان، سیاد او داسې نور ځایونو ته پسیزو. څوک چې کبان نیسي، دا پیغام ورته لرم چې په جال کې دی نیسي، دا ښه ډول دی.
پیغام مو میسته کړه جال بیرم خو بس.
لونی میوه وشکوه او وی خوره، خوونه په تبر موه. دې ته ورته خبرې دوستانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق کوي، او وایي هیڅوک حق نه لري چې چاپیریال زیانمن کړي.
د چاپیریال په بحث کې یو اصل ده، هغه اصل ته د پایداري اصل وایي. پایداري معنا دا ده چې تاسې له طبیعت نه په داسې شکل، په داسې توګه استفاده وکړئ چې خپل ضروریات لاسته راوړئ او خپل منبع له منځه مه وړئ. باغ نه میوه اخلو، ولې ونه یې پرېږدو چې کال ته بیا میوه وکړي؟ په دې سره کې قانون ډېر وضاحت لري. چاپیریال کلاسی وایي په اجزاوو کې وحشي حیوانات، وحشي ژوي، مایان، دا ټول په کې شاملېږي. یعنی هیڅوک په افغانستان کې د قانون له مخې دا حق نه لري تر څو چاپیریال ته داسې شکل زیان ورسوي چې دغه منبع په مجموع کې په خطر کې وي. نو دا عمل د قانون په اساس باندې دا معنی ده.
دوستانو، کب خرڅون کې پرویز محمد ته بیا هم غوږدو. دی د طالبانو د وخت کیسه کوي چې زیاتره به یې له سروبي کبان راوړل، خو اوس دی وایي
بام و شورتی که میگنن جنتر میگنن نه شګو میگنن خراب میگنن. حالا څنګه به شما این موی زیاد د وخت وطن
د څوک چی د جنراتورونو په برق شارت او د بام په واسطه کاروي د ټول نسل لمنځوړي. اوس وګوره کنه د طالبان په وخت کې به موږ لسروبي ډیر کبان راوړل، دوه درې ټنه ماهیان به راوړل کېدل، اوس ټول له پاکستان راوړل کیږي. همدا ده چې موږ خپل ځان ته ضرر رسو، نو ولې باید ځان ته تاوان ورسو؟ په جال کې باید دونی سوچي همیشه ووسی.
چلو به خو ضرر رسو کنه جال بیرنګ مو دوی وخت بوشه
وطن جنت نشان دے غلان پگی کرما ہم آدھا روخ نگران دے غلان پگی کرما
هم زولو د پرویز محمد خبرې ته کډیر شونو رښتیا هم موږ خپل په خپل په تبر وهلې. هغه کبان چې لا سروبي به مترلاسه کول، اوسې له نورو هیوادونو راوړو، ځکه خوای کنه چې خپل لاسه تم دښمنی. په دې هیله چې نور خپل په تبر نه وهو او خپل لاس د ځان دښمن نکړو، نه تاندې څنګه رانغاړو. تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څنګه. د ازادي رادیو پر ویب پاڼه دا او نور خبرونه هم اوریدل شي www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شي، shafaqn@referl.org. د خدای په امان.
زدا وطن خوب دان خرم خدمت به ضرور کړم، زدا زدا وطن کو بدان کرم خدمت بھئی ضرور کھم پکی د عمر خزانہ کرم خدمت بھئی ضرور کھم پکی د عمر خزانہ کرم خدمت بھئی ضرور دا زندہ پیمان دے غلام پکی کرما دا زندہ پیمان دے غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما دروخ نگران دے بلان تکی کرم
عشق با جام شد با ساغر دماغ و مهروم شام شد لا ولا بندگی بیا ذاتی وی تو مقصد دا زاده لره غلام شد با مستانو کی دا قل خاون غلده کپ نورو خلقو خاص دلتا عام شد جوانده بزمک خخ زان جوانده بزمک خخ کلک تو خم کلوی غاری دخار و پا مقام شا پنیسته گی در هسته مرتب گورا نندار چی پویرانک دخ
با سلام و روز بخیر. ساعت 3 بعد از